دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې درته زه ګل آیاز او انیس اجمل هرکلی وای وخت د سحر لس بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د دې خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه و
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې په کوټه کې زیاتره ګوندونو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پښتنو سیمو تیر کړل شي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر وژلې دی اوست خبرینو تفصیل پرین په کوټه کې د سیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشغر گوادر کوریډور د پسړه نقشه جوړ کړل شي د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه د ټول ګوندی سغونډه چې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې وه په کې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې د پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وژل شوي دي چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلی ویلی دی چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي په مولانا عبدالواسع د وسلوالو د برید خلاف د جمعیت علما اسلام فی ډلی لخوا تیر مازدیګر په کوټه کې احتجاجي لاریون وشو چې پکې د مرکزی حکومت غوښتنه وشوه چې باید د پیښې پلټنې دي وکړل شي یاد دی وی چې مولانا عبدالواسع د یاد ګوند جمعیت علما اسلام یو صوبایي مشر او بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی په مولانا عبدالواسع د جمعې پر اس نامعلومه وسلوالو هغه مهال برید کړی چې نوموړی د پښین نه د کوټې په لور روان وو د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دی په فوري توګه هوارې کړل شي پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی وو د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمونږ د هغه غاړې چې کوم مشران دی هغه هم دلته ناست دي چې اده هغوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی
په دغه موقعه د قبایلي مشرانو بیا ویناوه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه د برمته شوو خوشی کړل شوو کسانو په اړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې ښایي په کابل پوهنتون کې پرون چاودنه شوې ده چې پکې دوه استادان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه پرون ماښام د وو بچو شاوخوا کې په کابل پوهنتون کې شوې چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنسی تر راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نه ورکړي. د عراق پوځ پرون ویلي دي چې د رمادي ښار ته اضافي سرتیري استوي. د رمادي ښار زیاتره سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعد ابراهیم د هیواد سرکاري ټلویزیون ته پرون ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې له ورځې راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ښایي په څو ساعتونو کې له دې سیمه اوستل شي. وروستۍ خبر دا چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خار سکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویا مظاهره وي. تمه ده چې دا احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي او اپوزیشن ګوندونه د میسیدونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. دا کوټې ټول ګوندیز غونډې غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دی په زړه لاره تیر کړل شي. دا ټول ګوندیز غونډې په پریکړو کې عمل ونی شي نو متبادل لاره بسوي. کارپوه شمیم شاهد وای
نن سبا زه ګورم چې کچر دا دغه شان حالات روان دي نو بیا به د مرګ د هغه سکیږي چې کوم په بنګال کې شو.
په پیښور کې د پاک افغان ولسي تړون د پښتنو په مسلو غونډه کړې.
دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر سوچ موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکو له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي.
اوس چې کوم دی د کلتوري باندې شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاره کې تحضری اولنې لغره.
پولیس پروگرام د اصل په لور کې مو په موجوده حالات کې د پښتونخوا په ټولنه کې د عدم تشدد موضوع سیړل دي.
کنه لندلار مونږه غیرتي راوځي نو په اړه کې مونږه لکه ډېر خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونه شي. کافي خلک چې کوم به چې هغه مونږ په ټوپک خو پترانو اډادو شو خلکو غیر رااله.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورت له کوټې څخه د خدای نور ناصر نه اورو.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سوی ټول ګوندیزه غونډه د خالف ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لاره د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. دې ټول ګوندیزه غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میانواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میانواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اسمه رکاوټ ډال لی.
همدې ټول ګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وي نو بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یوه ځای مخته لاړ سو. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چی پلمڑنی معاہدہ کے دا بلوچستان دا حکومت موقف ہم ہمدا و مرکزی حکومت ہم متفق و پ ہمدے لار سروے ہم سوے ہمدا لارا ترنور لارو زر یو لسبا کلومیتر لنڈ ہمدا سیلاب او دند ہم پر نست نو بیا باید چ دے کوریڈور لار ہمدا لار سی
کے لیے کہ راستہ یہی ہونا چاہیے.
له دې سره د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت دوی وګړیو خپل حق په زور وړی.
صوبه خود مختاری سے نعره شروع ہو چکے آزادی تک
له صوبائی خود مختاری شعارونه پایل و تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم له زړه دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوې چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې پورن راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزی حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
کدمه اردن کو د ټول ګوندیز غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په مخه د ملت پالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټولګوندیز غونډې شوې دي. د ټولګوندیز غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوې دي؟ د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروسته اورو. د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راغله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2008 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوې وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2008 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه،
دغه غټه وجه دا چې هغه حاکمانو فیصله کړي. تاسو ګورئ په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پیښور کې اسلام آباد کې پاک چائنا کوریڈور خبر وزو کما نو هغه د دې چې تروسه پوری حکومت او پاکی حکومت چې کوم دې د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوسته تروسه پوری هغه نقشه هغه نو پاره په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زګور مچ کچردا دغه شان حالات رواني نو بیا په دې مرګه د هغه سکیږي چې کوم په بنگال کې شو
خبریال شمیم شاهد وای چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسی گوندونو غونډو کې پریکړه وشي خو پرې عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورسته بلې زیاتېږي بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمهوریت دور استابل نه دا لاس کال چل دل دې بیا ماشاءالله پر دا فوجیان دا لې فوجیان کو ته پته دا انټی جمهوریت دی آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں لے رہی اور پاکستان کے کچھ
کاروان په دې خبره متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډي ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سہشپگو نہ تر سہ نہ وجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
قدر مبدن کو د امریکا بے پائلٹ الوتکو اغوان پولی ته نږدې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د سخت دریز او وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي په شوال کې د امریکا بے پائلٹ الوتکو د برید په داسې حال کې کړی چې پاکستانی ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د ولسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه په دې اړه نور تفصیل په خبره د زیب الله شفق په رپورت کې ورو
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرښه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشتي د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خپرولو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوال د هویت په اړه یې څه ونه ویل د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه
قدر مبلون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی په مولانا عبدالواسی د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړي مظاهره کوونکو دغه برید په سخت ټوکه کې غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د پیخي پلټنې دي وکړي مولانا عبدالواسی د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی صوبای مشر ا دی او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر دی په نوموړي د برید پړه تر دې دمه چانه د منلې نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې اورو
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فعل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي لبیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډي بدل سو په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسی صاحب اپوزیشن لیډر دی جمعیت پارلماني لیډر دی راغبانی او قاتلانه حمله شوی چې الله پاک دې په خپل حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چا عمله کړی
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خمر نو سوی چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي باقي علما کرام ډیر د سمخ نورم ډیر شهیدان شول او دا سلسله روانه ده لیکن افسوس برته بیا غره کم پر علما باندې برته داغه ده لیبل لگیج هم شیدانی جو هم
د جمعیت علماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیږي پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی صوبائی حکومت موجود دی استخباراتی ادارې موجود دی انتظامیه موجوده ده لدغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي یاد دوی د تیری جمعه په ورځ نوښته د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودن سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټی پر لور را روانو د پشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښوه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبلا نه و اوښتی
په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یوه غونډه شوي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او له افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی دی په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او له افغانستان دواړو حکومتونو څخه غوښتنه شوې چې په یادو سیمو کې د نامنیو د ختمولو لپاره ګامونه پور تکړی دا دغه غونډې نور تفصیل د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګ مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللی دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلارا وټاکی
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناستي چې ا د غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولی د دومره وخت نه دي او ولی حل حل کیږي نه که دا خلک د پاکستان برخي نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دی ته ورکړي شي دوی ته د بنیادی ضرورتونه ورکړي شي دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړو
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبولی شي
اصلا مصیبت او تکلیف اخواته پښتنو ته دی دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي هغه د کوزی پښتونخوا ار خبرې ته یا ار پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي څومره کومک او همکاري چې د کوزی پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمېدونکی دی او انشاءالله ختم به شي دا ډېر کومک کولی شي
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلي اولسته بنیادی بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي
حکومت په ملک والا عدالتونو کې د اپیل حق میلاوېږي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی یا د مل چې کوم قانون ساز ادارې دي هغې کې خو قانون ساز خلک ناست دي هغه خو چېرته هم داسې پالیسي نشي جوړولی چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نفاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی موږ یو پاکستان یو یو شانت خلک یو به څه وجه ده چې قبایلو کې بد امنی ده او په نورو علاقو کې بد امنی نشته هلته احساس محرومي ده او بل علاقه کې احساس محرومي نشته همدغه واحده نه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر میلمه شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو
زه امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې دیا ته
کیږي یو نا څه بدرنګ شو بستر کو باندې تو تیر شو یې سم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح ګر بدرنګ زکه چې دا غمن لژن د سره نست
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولي आवाज دی د ادمی تشدد आवाज
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مور ته بیگنا زمونږ خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
مشال ورته تاسو یو کې کډر مړو دونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقوقو لپاره یو شمېر کارکونکو د وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي چې روسته مثال یې په کراچۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې مشر وژنه ده په خبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي خزي وای چې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني ده دا چې په یاد سیمه کې خزي فعالان تر کومه حد پورې په بیلابیلو سماجي مسلو کار کوي او سستونځ لري د مليحه امیرزاده پر رپورت کې ورو
تیرمیاش وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود ویشتله چې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د ورکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو هم په دغه خار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس خار پریښودلو ته مجبوره شوه دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومې څېړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي په رپورټ کې ویل شوی دي چې وسلوال خزینه فعالانې سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نخښه کوي د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعال سنای جازوای چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی خو ټولنی ستاینه نه دکړي
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول دی اړ مهم دی او د ډېر پخوا راسې را روان دی خو دا زموږ المیه ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان چې دي هغه څوک نه پېژني زیاتره نو ښځې خو بیا په دکسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات د هغوی رول نه راوچتېږي د پښتنې ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغوی خپل خدمات ورکړي
د عوامي نشګون د ځوانانو د څانګې یا د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره پلوشا عباس وایي چې دوی په مهمو مسلو تل آواز پورته کوي خو بیا په ټولنه کې له دوی سره په کېدونکي رویې ګیله منه ده
ښځه په هر لحاظ باندې مونږ لیمیټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمه پښتونخوا ماحول دی نو مونږ ښځه اکسپټ کوو ډېرو مسلو وجه ډېرې خبرې دي د ښځو کې پولیټیکل اویرنس د پاره کار کومه ستیر ورځو کې دا الیکشن او په دیر کې نو هغه کې ښځو ته د ازادي نو ورکړې شوې چې هغه ووټ واچي دې د پاره مونږ په ډېر خصه ته باندې आवाज اوچت کړې دي او دې کې مونږ سره تاون نشته د معاشرې نن سبا چې څنګه حالات دي بل زمونږ چې کوم مقدار دی مونږ هغه له زیاته توجه ورکو بل نن سبا د دې دهشتګردې طرح غره د وجنا هم خزه د یو هدف پورې بهر کلی شي نو زه لږه شانتي کې لمن در خپل معاشري نه ويم د خپل سوسايټي نه ويم او چې یو هدف پورې د خپل رورو نه ويم
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزي تر کومه حد په مهمو مسلو اواز پورته کول شي او لکه مستونزو سره مخامخ دي سنا اجازه وای
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو هدف پورې د کم شې ودی کنور یا نو خندان جاتی پاوی کې تهګری اولنې لغره ما په خبرې جنسه کې او په باجور کې ما په نوټ په حق باندې کار کوم او وی چې ما د دې مسلې را پیښ شوې ما ته د موبایل کې مسله ودا ګرځېدو یو خبر مو کوي به هروږي کار د پاره आवाज رسېږي نو پاوی خپل قسم څه نه بلیزم د لګیستل قسم نه ټاګون هم بلګي د ان جی او خزا بد خزا بعض ذهنو کې مونږ ته ان نو نمبر نه کال هم راځي چې په خیبر پښتونخوا یا برغه کې کوم سکتریم چې نو لتر
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای دا د سیاسي او سماجی تنظیمونو او د ټولو وګړو سمواري جوړیږي چې ښځو ته د بنیادی حقوقو ورکولو په لړ کې کار وکړي
سماجی تنظیمونو یا په سماج کې کوم سیاسي ګوندونه دي سماج کې د سماجی تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي او په سماج کې دنه هغه تنظیمونو چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حواله کار کوي یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي هغه ټول خبره نه صرف دا چې پوهېدل بلکې دغه فکر چې د پدر سره دغه رشتې چې خزه بهر پاتې کړی دا کمزورې طبقه بهر د فیصله سازه نه پاتې کړی دا د سماج د پرمختګ او ارتقا لپاره منفي عوامل دي. نو د دې د وجې نه د بشر دوستۍ چې کوم بیانې ده هغه پکار دی چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي دغه ټول اړخونه په خپل رول لوبول پکار دي.
تیره سمه موده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
کدمر وروڼو کې د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو. خو وخت شوه دی د سهار 10 بجې اني سړمل نه د خبرونو لنډي زور.
زیاتره ګوندونو غوره غوښتنه کړې چې کاشر گوادر اکوالډور کې په ځلا نقشه جوړ کړل شي. تېره ورځ په کوټه کې د این پي لخوا ټولګوندي ته غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېرو شروع پرست د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا برید 13 ورځ په واړه منډه سیمه کې شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویلي دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي. دوی دا خبره تېره ورځ د یو احتجاجي لاریون پر مهال کړې ده. په مولانا عبدالواسع د جمعې پر ورځ نامعلومه وسلوالو برید کړی وو. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دي په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په موخه یو غونډه وشوه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه 10 تنه یې تښتولي وو. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمهواري منلې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی. سپینه ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي. او تمه ده چې نن په میسیډونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خرسکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لنزی تاسو ته وړاندې کولو کدم نو اردن کو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی کورونا ورسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانډو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرې شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادله په ضرورت ټینګار وکړي چې د غرنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بارني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي مذهبي علاقائي لساني او فرقي ځین ختي کیږي دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټوله مسلې ختم کړو او د غرنګ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونه کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورسپانو د غلړ کې وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنې کېدل یو خبره ده خو دې ته به مونږ هله کامیاب خبرې وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو مسؤلانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی یې د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم وروسته چې مرکزي حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یوه نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزي حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړی شي او بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي موارده او د غلل کې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې په د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په سیمه کې د امن لپاره تر هلو څلو او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د په پاکستان کې د مذهب په استعمال لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوې خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بې باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو ښه ګام پورته کړ او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مسترا ولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هوا دننه ډېری نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګنې په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلې یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزاره ګان دي، که په لاهور کې عیسویان او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدده ډکې دي او پکې بېګنا خلک پنه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزوری پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلی تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي وښایي خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسې غوږی ده. پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو له لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه له ځان سره یې برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروستو یې لږ تر لږه 10 تنه خوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې وو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه را خوشې شول. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي دا وسلوالو لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوش شول.
خلک راخوش شو او سپکه سپورت دغه انشاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کومندو د ملي اردو د ملي پولیس دي، حکومت کې سره زمونږه امنیتي ملي ده.
نو وړي زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلان عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو لمنګولو څخه وژغوري. دا پکتیا ولایت شورا وکیل محمد رحمان قادری آزادی رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلواله لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 15 تنه راخوش شوي او 15 لام د وسلواله په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاد سیمه کې کمین نیولی وو چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوش شول. د سیمې اوسیدونکي او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
کدرمانوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ وی. هافکټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او فوجي مشران د خپلو ناکامیو په ټپلو لپاره په بهرني قوتونو تورون لګوي او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولس ته سخت زیان رسولی دي. د مقالې نورې برخې دی او د میرستو هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورون لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلې دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخیستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولس ته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم سنشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وژل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري. قدر مرودن کو دا خیبر ایجنسی دا جمرود انتظامی چارواکی وای چی دا تیر کال پا پرتلا پا جمرود کی دا نامنی پیخی راکمی شوی دی او حالات بهتره اڑخت روان دی او دا سیم مهم لار یه خلاصی کری دی چی خلکو تا پکی تا گرات تک کس مشکلات نشتا بسیم که دا مشال لڑی خبریال فرها چنواری پر دی اڑا دا خیبر ایجنسی دا جمرود مرستیال پولیٹیکل ایجن فهد وزیر سرا مرکا کری پا سر کتر پختلی چی پا موجوده حالاتو کی دا جمرود امنیتی وزد سنگ گوری نموڑے وائی
کتا سو دا 2014 نیم کال حالاتو گو رہی اور بیا دا 2015 اس حالاتو گو رہی نو 70% نہ زیاد زمونگا حالات چی دی اب بدل شوی دی بد امنی ختم شوی دا ہر علاقہ کلاو شوی دا ہر لارا کلاو شوی دا اس دا سے غٹ ایونٹ نہ دے شوی معمولی معمولی کا دز نیم دے آکی یا خو روزمرہ یا دا کرمینلز والا خبری اخوشتا خو دین علاوہ دا ٹیررسٹ یا دا ملک دشمن عناصر پریزنس بالکل زیرو شوی دے الحمدللہ لغا دا سوات سکاؤٹس وجنا دا خیبر رائفل اور محسود سکاؤٹ وجنا اور بیا خسدار فوز دوم ریکٹیو شوی دے انشاءاللہ دے جمرود علاقے تا بیا سوگدا سے نشیرات لنا کی دے
مخ کی بد دغه خلق دو زرو دروازه الوزول کی دی او بتی بغختل کی دی خلق نه بونګي وغیرہ چې وس دغه څه صورت یال د څومره کمای پکې راغله
که وګوره نو د بونګي یا د بتی والا خبر چې دی دا خو دی کی کریمینلز ډیر زیات انوالو دي هغه د ملټنټس والا کم فیکٹر دی هغه ته وتل شوی دی اوس دا لوکل یو بل دشمنه یو بل تنگول یو بل تا بد قتل د دی وجنه خلق هغه کم حرکات چکم با ٹیررسٹ سکولو اغا اپنا اکڑی دی خو اغے کم زمونگا دا سی ٹی ڈی پشاور سرا کم پولیس تے دیر خا رول دے اور مونگا اغا خلق اخپل علاقے کے نا پریدو اور دیر کم شوی دی دماکیم کم شوی دی گیٹونا ظلم کم شوی دی خو اغا 10-15% پاتی دی بشک اور اغے خلاف مونگا کاروائنے جاری دی
دا پا جمرود کی تعلیم و دا صحت سا صورتحال دے
جمرود تاستماوی ویلو چی مخ کے جمرود کے سکولونو حالاتم خنو دا ہسپتالو یا دا بی ایچ یوزم پریزنس خلقو پا ڈاکٹرانو پا کی خنو خو اس چونکہ حالات اوورال چینج شو دا 2015 دا جمرود دا پارا یونو کال دے اور دیکھے الحمدللہ جمرود ہر کونے تا ہر سوک تلے شی اس خوف و ڈر نشتا اور اس دا سے معاملہ نشتا چی ٹیچر نشت لے یا ڈاکٹر نشت لے یا ٹیکنیشن نشت لے زمونگا سول ہسپتال خا مضبوط لگیا دے خا خلق راضی ڈاکٹران پریزنس پکشتا ایجوکیشن افسر ہر زیت زی چورے پورے بارڈر پورے زی او اخو ملاگورو ام اوپن دے دی خوشا کس کے مس پرابلم نشتا او پولیوم زمونگا چی مخ کی کماوا آغا تا سو قتلا چی مخ کی 100% ایریا زمونگا سپیشل ایریا خو اس زمونگا 80% ایریا نارمل دا اور 20% چی کم کے لاشوڑا یا شدانی علاقی دی آغا صرف دا دو دری علاقی دی چی کم پاتی دی نارملائزیشن دا پارا اور مونگا ریکم کوشش کو چی انشاءاللہ نیکسٹ کمپین کے آغی ریزم نارمل شی نو اس قسم پرابلمز نشتا بل دا چکم دا انتظامی ناکامی دی دا ہیلتھ یا دا ایجوکیشن آ بے شک شتا ٹیچرانو کمیم شتا ڈاکٹرانو کمیم شتا تنخواگانو پرابلم دے کورونا پرابلم دے او چکم دا دی غیر موجودگی غٹ ایشو دا چی کل دی ٹائمنگز پرابلم دے سوک پا 9 بجے رازی سوک پا 12 بجے رازی 1 بجے چھٹی کی نو دا ایشو شتا دا پا ٹائم سے چھٹی کی
کدما اردن کو پیرسو کے پختون میشت سیمو کی تشدد نہیں واضح پٹول نہ کہ بلکہ پہ انفرادی ڈول ڈیر شوے بلکہ دا وسلہ والا تشدد ہم زرگن خلق خلق وجلی دی آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم برداشت را جوړولو هسی ځای نیولې شي پر دې موضوع د مشال راډیو د سولې په لور خبرونه درته زموږ همکار بشیر غوغ جوړ کړی دی نو راځي چې د خبرونې ته په ګډه سره غوښ شو
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وي په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصېږي. د نوموړې په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکه موږ شارټ کټ یو ته وایو کنه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسې، نو په هغې کې زمونږ لږ ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه موږ په ټوپک خو پاس رالو ډادو شو خلکو یاره راله د یاره هغه ډېر لږ ساعت ته پرېځي. هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد ولا شيء كما كان هذا كوي امونغا سامول شو امونغ وان يخبل زور خپل ضابطه جوړول شو نو افغانستان کې سو شو دا سوره کال روس وکړو اوس ور پسې دا نور جو وکړو نو بعد موږ خو بس سلامي شو وې بس وای تاسو را دای چې څه کوي ټیک ټاک تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای راځي اغه 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 دن نه دې مينې کم شهري او جی په مينې خو تاسو وګورئ نو مينې باندې دې زما ورن پوي کې دې مينې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډېر خان و ما د بر ډېر پاسه ما د غو کوم خدای ما دن نه په زړه کې بستا اغه تاسو راغني
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد په لوین مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawaz dir khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nora poha hasil kri balki par ho gular charo ham khabri dal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra bariali ke dal asi da chanawi khabar na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی په امریکا کې مارتن لودر کینګ د ولسونو د برابرۍ په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارس په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېری کامیاب وې کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالي هڅې دومره بریالي نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وو زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیاب مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ نو مطلب دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي خلک د خپل هدفونو لپاره استعمالوي په تیونس مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغه سي مبارزه وسوه په سپین او یونان کې هم همداسي مظاهره او ناستې وسوه په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغه سي مبارزه روانه و نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي خلک پښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي د بریالیتوب راز یې څه دی اولی د یو څو کسانو مظاهره او ناستې دومره ډیر اغیز لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.